د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، هرکلی مو کوم. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته مهم ته د ولسمشر اشرف غني سفر هم څارلی چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ ولاړ شي. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
په کابل کې د هند سفیر وایي شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. په بادغیس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې پای ته رسېدلي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی چې د یمن د یاغانو پر ضد مسله کې د سعودي چارواکو ته ډاډ ورکړي. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نامه فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. که څه هم چې په کابل کې د هند سفیر امر سنها باور لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم یو ګواښ دی، خو وایي له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای. ښاغلی سنها ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالۍ کوي. امر سنا وویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکېل نه دی او یوازې د افغانستان په بیا رغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنا دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې ټاکل شوی جمهور رئیس اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها زیاته کړه جمهور رئیس غنی به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بېلابېلو برخو خبرې وکړي. د بادغیس ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې پر ورځ پیل شوې وې پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکی کس وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه سړل شوي دي.
جنگ
توقف پیدا کرد. چې د هوا له لارې اکمالاتي مرسته راورسېده، جګړه پای ته ورسېده، وروسته بیا کمانډو او سرحدي ځواکونو عملیات پیل کړل. دښمن تښتېدلی او سیمه اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس د والي ویان زیاته کړه وسلوالو طالبانو له سې شنبې ورځې راهیسې د بالامرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمو حملې پیل کړي. میرویس میرزاکوال دا هم وویل چې وسلوالو مخالفانو ته په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هیله لري چې په دریو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې حل شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو له لورې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې ترڅو د افغان کډوالو ستونزو ته د حل یوه لار پیدا کړي. د ویل دواړو خواوو څخه یو هیئت موظف شوی څو د کډوالو د قانوني حضور د څرنګوالي او همداراز د ایران اسلامي جمهوریت کې د څه باندې 1500 افغان کډوالو د ستونزو پر ټولو اړخونو خبرې وکړي. ښاغلی جرات هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکې دریو میاشتو پورې به په ایران کې 13 افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم چې د احصایو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمېر غیر قانوني افغانان هم هلته دېره دي. جمهور رئیس اشرف غني په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. زمون غغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته ولاړ او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته ورغوي. له شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحل شریف او د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ملګري وو او پرون یې د سعودي عربستان له پاچا او نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. په ریاض کې د پاکستان د سفارت منابع وایي نواز شریف د سعودي پاچا ته د پاکستان د پارلمان د دریس په اړه توضیحات ورکړل. نواز شریف د سعودي پاچا سلمان ته دغه راز وویل چې اسلام آباد په ایران فشار واچوه چې په یمن کې شیعه حوثي ځواکونه وهڅوي چې د خبرو میز ته کښېني. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د یوې میاشتې لپاره هوایي عملیات وکړل. ائتلاف په روانې اونۍ کې اعلان وکړ چې په یمن کې د سیاسي عملیې د پیل او د مرستو رسولو په مقصد یې نوې مرحله پیل کړې، خو هوایي بمباریو دوام درلود. سپینه ماڼۍ وایي د لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورن کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. جمهور رئیس باراک اوباما په دې عملیاتو کې د یو امریکایي او بل ایټالوي یرغمل په وژنې خفګان څرګند کړ. امریکایي ډاکټر وارن واینسټاین او ایټالوی جیوانی لوپورتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړي ول. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر هغې ودانۍ چې نه پوهېدل یې هغه عمل پکې دي بمباري وکړه. درې اویا کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې کارکوونکی و د 2013 کال اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره تښتول شوی و او 9 کلن جوانی لوپورتو د یوې ایټالوي مرستندوی موسسې کارکوونکی د 2012 کال جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شوی و. په ارمانستان او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمانیانو د عام قتل یاد لمانځل کیږي. تمه ده چې د ارمانستان په مرکز یورن کې یوې غونډې ته چې د لومړۍ نړیوال جنګ کې د وژل شوو ارمانیانو د یادګار څلی پکې جوړ شوی راټول شوي خلک د ګلانو ګېډې کیږدي. ترکیه د عثمانیانو لخوا د ارمانیانو عامه وژنه ردوي او دې مسلې د دوو ګاونډیانو د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. تمه ده چې د روسیا او فرانسې جمهور رئیسان ولادیمیر پوتین او فرانسوا اولاند به د ارمنستان په نننیو مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا د خزانې وزیر جیکب لیو به هم په دې مراسمو کې د امریکایي هیئت په استازیتوب برخه واخلي. په لومړي نړیوال جنګ کې شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوي وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو او د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بلله، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوي ول. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې سمندر کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکوپټرو او کښتیو مرسته د مرستې ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینو ته دنده ورکړل شوې، هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره یې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کښتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. د بروکسل مشریزه غونډه وروسته د هغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ څه باندې 800 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیوي مجلې په پروګرام کې کلتوري خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د ولسمشر د هند سفر په اړه. په کابل کې د هند سفیر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډیلي ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډیلي د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د هند سفیر په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوي ډیلی جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولای.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرښتیا عراقي داعش ډله ده که کوم سیمه ایزه پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي. موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکي ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غني مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د ازادۍ رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو.
د درویش دورانی او نظم، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په فایل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستې په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت وارزوه، څرګند کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یوه مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤل استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که څه هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو 4 کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ سوی دی. په کابل کې ګڼ ستر کتاب پلورنځي جوړ سوي او لا جوړیږي. تیر کال د ورې د میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سږ کال دا ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمانځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړان ازادي رادیو ته ویل،
په 2013 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو، د ورې د میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لومړۍ کلیزه وله چې د دغې کلیزې په ویاړ موږ 3 ټکه کتابونه چاپ کړو چې لومړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکار ټول کړی دی چې د بېلابېلو لیکوالانو مقالې دي پکې. همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده، وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعري ټولګه ده. دریم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا هیڅ کړه ترڅو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي، ترڅو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د ورې د میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه سوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو هم کار کوي او په نږدې راتلونکو کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دی وی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالۍ کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیری جمعې په ورځ د اوروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دیراود کې دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلور کلونو کې څلورمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقې څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنها زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا زه چې آمن د وطن د خرابې غزلې ځکه که پر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه سځي، کدا کہا دے افغانان دې چلبې نه سځي، په خوله به څنګه زما راځي د خوشۍ غزلې.
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سرباز یم تر ناوخته چرته تلی نه سم.
دا عدل خاوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل عقل زما قناعت کړی مدام دی. خادم دی د ټولنې ډېر لایق دی احترام دی، معلم که هر عالم دی ډېر اوچته یې مقام دی، تر حق به اتیا نه کینې په خیال کې تعمیران دی، معرفه ستا په کور کې هم بېشماره ظالم دی.
د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د خپل ننګ ناموس دفاع کوم، سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوې، لکه په کندهار کې د انارګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندي وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوندې اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼي رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغېزمنه او ارزښتناکه ده. خپل لیکوالو ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافقه او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری څلور کتابونه چاپ کړي دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوار و زار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو یې لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي. واقعیا د ډېره ستاینه وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې چې رستم چې نن د شپونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابې چاپ شوي دي. ما د دې ټول خبرې لنډې کتلې، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې. واقعیا په زړه پورې وې، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهان یې ځینې لري، هغه تر ډېره حده د یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې، د ډالرو مین خلک پیل شوی دی، ګوره وایي د پسرلي شپې ورځې وې، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي، یو عمر ویر همدغه شي، قدیمه لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټې غټې مقدمیا ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده، هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق ژړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای، ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر څه دی؟ دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هغه کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیری تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمتشاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل، خوشاله وم چې یو مور ورسره ده، یو لور یې ده. په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځل رحمتشاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي، نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې، د خپل کور، د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوالي آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې، په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ میرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسایل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي، یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي، یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنی په صورت عموم د یاسمین وزیری ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده، دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړې نعیمه غنی د غونډې بله ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوي ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلی، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولی او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول و، او ناول چې کوم ماول وسته وو هغه یو ایراني کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو ژباړل ولې تاسو ته ډېر نوي شیان، ډېر نوي لیدلوري درکوي. زما ډېر خوښ شو په ځینو مسایلو کې، لکه د بېلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه، ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لرې شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه هغه ترې لرې شي، نو فکر به کولی چې دا د یوه افغان پیغلې په اړه کیسه کوي. ځکه هماغه ناخوالې چې یو افغانه پیغلې لري او یا هم یو شرقي پیغلې لري، په ناول کې هغه برخه ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بله خبره چې د یاسمین وزیری په ژباړل لون کې ماته د پام وړ واغه ته و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیری دغه لهجه چې راخستې ده، دری فارسي لهجه یې کټه مټه پښتو ته راژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې له لیکوار سره ژمنه واوسي، له ژباړې ته ژمنه واوسېږي. خو ځینې ځایونه کې دا کلمات خوندور ماته نه بریښي چې ما ورته ویلي دي، او دا ستونزه د کتاب سر کې ډېره ده. کتاب په آخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دا لیکي چې یو جمله لیکي چې کله چې مور ته د مور سره مرسته کوله، د مور هیله مې پوره کړې وه، ډېره ځانته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه ده، سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقلون کې او لستون کې په توګه زه دې په دې کتاب باندې سوایم چې کیسې یو څه ناڅه د اوسنۍ لنډو کیسو له معیارونو څخه ډېرې لرې وي. له یاسمین وزیری سره موضوع وه، کرکټرونه ورسره وو، پیښې ورسره وې، خو دا په دې نه ده توانېدلې چې دغه ټول مسایل د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچوي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیاتې په کیسو کې نیمګړتیاوې وې هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وې، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال په کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو دې د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دې غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالۍ شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سختې چې ښځې ورسره مخامخ دي په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کړي، یا د هغو په واسطه د دېو کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دې غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالۍ وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر له غړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي مېلمانو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په داخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطن زمزمه یما، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یما، رون تاریخ لرومو په جهان کې نن، وایمه کیسې د خپل وطن زه افسانه یما، سر او مال مزار او هم قربان له تا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یما، لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویې ټولنې هره میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
زړه راښکون کې غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنی په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنی ته ځانګړې کړې وه چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون دی په خپله هم ډېر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډېره پزه او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي، نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دا دي چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده، ډیره مؤثره ده. اتل که شی لیکي ولو که یو مصره هم لیکي دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپل تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېره حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی، شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي، نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو نه اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعرۍ کې. تر هغه حد البته چې ما لوستې ده، په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی لیدلینو، په دې خاطر مې ډیره خوښه.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
ته چې را پیغلا شوې سندورا شوې په شونډو راغلې، ته چې را پیغلا شوې سندورا شوې په شونډو راغلې، زهم غزل شو
د غونډې په اخیر کې د ختیز ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزي د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابره ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سئ، د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غني وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي، او د ځوانانو خاص د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان، یو خارجي په ځکه افغانستان ته راځي سفیر کیر، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای سي. مثلا ځین لغاتونه په کاری ته دي هغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کړی، کار مو وکړی، آنلاین قاموس مو جوړ کړی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خامه خبر د دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایي چې دا ډکشنري یوازې په یو ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي.
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنی حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت، یو موږ مهاله پلان دی. اوسنی حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه سته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټول دي 15 لک، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه. اوسنی شکل یې داسې دی کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا غواړئ چې څه وګورئ، پر ځکه بوک یعنی البته په پښتو کې تاسو نشئ تاسو کتاب، که په پښتو کې بیا ته د غلری اړول غواړئ هغه ځای چې نه چې باید پښتو ته راوړئ، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشئ تاسو مثلا کتاب ته انګلیسي شوی کتاب نشئ تاسو البته نشئ تاسو چې بوک یعنی چې سرچ کوي. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی دا وایس ورسته وای دواړسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سي کار پر کوو. په دوهم قدم کې زموږ ورزماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري چې هند یو ان تور زاپه کې اقدام نه صورت ده بد دی بل ژبه خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو، سافټویر نه جوړو. دا به په بازار کې خلک لاسرسی ورته لري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسی ومنل لري، هغه په کور کې انسټالي او خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مدا دي چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریان خو ډېر جوړ شوی دی، خامخا به تاسو په جریان کې سئ. د ډېرو ډکشنریانو څخه به مو استفاده هم کړي، که هغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راته وایاست چې دا کوم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوي څه شوالی نسبت د نورو ډکشنریانو ته لري چې اوس په بازار کې فعلاً موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې هلته په دې اړه زموږ سره بحثونه هم کړي دي چې ګوا موږ د هغو قاموس په خپل نامه چاپوو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درېیم یې په خپل نامه نه کوو، څلورم موږ تحقیق کوو. قاموسونه شته، هم آنلاین شته، په انټرنیټ کې هم چاپ شوي ډېر دي، ډېرو دوستانو چاپ کړي دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګورې اول ځل چې کمپیوټر جوړ شو دغه نه بوله که دا ستاسو سټوډیو پنځه واره، اما اوس کمپیوټر دونه دی چې ما اوس په جیب کې یو عادي موبایل او کمپیوټر نمونه ده، لیپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، څونه کښنه استوي دي. دا په دې چې خلکو یو پلای چا جوړ کړي، بیا بل چا کار پرو کړي، بیا بل چې درسه بریا ته پرمختګونه پکې راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کړي چې ترغو بي یو بیا والی چې تاسو ول چې غدا دي چې موږ لغاتونه بډیری.
بلکې
کزما دا غوا ځنګړن نوري هم لري، هغه په هر صورت اما کپر دایوي خبره وکړي چې کفارځه ک د یو چا په قاموس کې یو لغات مثال او زما په قاموس کې دوه لغات دي، نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازرې، نو دا زه فکر کوم یو ځنګړنه ده. د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي آنلاین جوړي، زما ادرس ټول شانس ته، زما سره د پټماس کې زبام کاری ور سره وکم، تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم. پرځه که زوم د یوین پښپړو ژبې هغه راځي وای زه یواز د یوین پښپړو ژبې اکتفا نه کوم، زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو زما پښتو قاموس دا به نوري اعلان نورسي. نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړو چې باید که قاموس جوړو نو تر هغه ښه جوړ کو، یو شی ګړم تر هغه بدای چې لغاتونه به مډيري، بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی، احمد محمود هر څه چاپ کړی، نو مهم نه دی د هغه څخه لغاتونه راټولو. مثلا یو کوچنی مثال درکوم، کراکته مژدا کراک یو ډول مرغدی، ځینی خلک بټيري ورته وای، ځینی خلک مړز ورته وای، هاته وای بړز هم ورته وای، یعنی لهجوی تفاوتونه دي. څلور لغات یا څلور نومه، افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پراته دي، په سیمو کې یا په لیرو پرتو منطقو کې لغاتونه فرق کوي. نو موږ دا یو کراک په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو، نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه، بیا خپل د جلا جلا منطقو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چې پښتون اوسېږي دا هغه څخه سیمه ییز لغاتونه راباسو، دا به بل ځانګړنه وي. نو کېدای شي یو لغات پنځه شپږ معنی ولري.
که دا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا ماخص چې
موږ په لومړي قدم کې د چاپسو لغاتو څخه هغه راټولو، چاپسو قاموسونه. دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم، هغوی ما ته خپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړي دي، یو څه راکړي. نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول، زه په سګورم چې سکول په پښتو څه شته وایي، په یو قاموس کې پیدا کوم چې چا څنګه زما غوې سکول مکتب ته وایي، دا وسره لیکم. نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي. ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي، هغه بیا یو چا ته یوه مثلا سیاسي لغت یو چا پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چا چې ته پونتون د استاد چنډیواله دی ته شوې، هغه کې داسې معنی ونه لري، کې داسې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري، ا تعریف سره لیکو. په ځینو لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای، داسې پر لاسو کې چړک دی، یم لاس می څنګه کې نه، داسې په تاله می څنګه ده نه، اوس نو دا څنګه ته لغت څنګه پیدا کې اماسته. دا به د خلکو پښتنه کوي، مثلا دا لغت به بیرته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دی، په انګریزي کې مثلا افغانان چې په خارج کې اوسېږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شی ته نو په انګلیسي کې څه شوایي. موږ قاموس درسته مکمل نه دي، هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ویلی چې دغه قاموس مکمل دی، حتی انګلیسي لا ځکه د ورځې نوي نوي لغاتونه راوځي. نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل یا دورې میوکل په دا ډول غني کوو، کار د کار شوا او شکل مو دا ډول دی.
ډېر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کار ته لا پراختیا ورکړي.
ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو دا وخت راکړئ تر څو د خپل ډېر کوچني فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وخت راکړی تر څو خپل د دوستانو سره شریک کړو، ډېر مننه کوم.
اوس د هغه پاچا په باره کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې.
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه. اونه یو وخت په هندستان کې یو پاچا و چې لخکار سره یې ډیره جوړه وه. دای به خلکو ښکاری پاچا باله، البته د ښکاری پاچا چې څومره لخکار سره مینه وه له خپلې ښځې سره یې هم مینه وه. د ده لپاره تر ټولو بختور سهار هغه و چې ښکار ته به روان و، او تر ټولو نیکمرغه ماښام هغه باله چې له میرمنې سره به ناست و. یو ورځ چې پاچا د ښکار په نیت ځنګل ته روان و، په لار کې یې کربوړی او لړم ولیدل چې جنګ سره کوي او لارې بنده کړې ده. پاچا ورته د لارې خوشي کولو وویل، خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ. پاچا په قهر شو، امسا یې پسې را جګه کړه. کربوړی په امسا باندې په سر ولګېد، ځای په ځای ومړ او لړم وتښتېد. لړم له دې ځایه نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ. په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان و، منشا یې ولید چې لاره یې بنده کړې ده. ماښام را نږدې و او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري. منشا ته یې په قهر وویل، هله یوې خواته شه، لار پرانیزه، که نه په غشي به دې سوری سوری کړم. هله، منشا ورته وویل، ته لږ وار کوه، ساړه خوره. تا ولې زما په رعیت په کربوړي او لړم باندې د امسا ګزار کړی و؟ ښکاري پاچا ځواب ورکړ، ما ورته وویل چې لار خوشې کړئ، خو دوی مې خبره ونه اورېده او ما ګزار ورباندې وکړ. منشا وویل، ښه نو، ګناه ستا نه وه، د دوی وه. ښکاري پاچا ته په زړه کې ورتېر شول چې د لړمانو پاچا به بیا خدای زده ویني، دا عجب فرصت دی، راځه د حیواناتو د ژبې د زده کړې خواست ورڅخه وکړه. نو ورته ویې ویل، پاچا منشا، ته خو ماته د حیواناتو ژبه را زده کړه. منشا یې غوښتنه ومنله او ښکاري پاچا له نوې پوهې سره کور ته لاړ. د ډوډۍ وخت و، دسترخوان اوار شو او پاچا د وریجو په خوړلو شروع وکړه. د ډوډۍ په وخت دا نیمه وریجه لاندې خطا شوه. په لاندې خطا شویو دانو باندې د مچ او میږي په خپلو کې سره جنجال شو. مچ وویل، زما بچي وږي دي، وریجې به زه یوسم. او میږي وویل، اول خو زما ورپام شول، زما برخه کیږي. پاچا چې د حیواناتو ژبه زده کړې وه، د دوی خبرو ته وموسید. ملکې ورته وویل، ولې وموسېدې؟ په پاچا باندې خپله میرمنه ډېره ګرانه وه، د هیڅ وخت هغې ته دروغ نه ویل، خو دا ځل یې ورته وویل چې نه یم اوسېدلی. پاچا ځکه خبره ورنه پټه کړه چې د لړمانو پاچا خبرداری ورکړی و چې که د حیواناتو په ژبه د پوهېدو خبره دي بل چا ته وکړه، لړمان به دي سمدستي په چیچلو چیچلو عذاب کشه کړي. پاچا له همدې ویرې له موسېدلو انکار وکړ، مګر میرمنې ټینګار وکړ، نه نه، دا به راته وایې تا ولې وخندل. پاچا ورته وویل، که دې پوښتنې ته ځواب درکړم عذاب کشه کیږم، ځکه خو عذر درته کوم چې ټینګار مه کوه. خو میرمنې مانېجه نه شوه او په باړخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل، ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړ. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یوه زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې، ځوانه، د سیند د منځ په هغه ټاپو کې ډېر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تا ته درکړم. اوزګوړي ورته وویل، اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل، څه پروا کوي، ښکلي ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل، زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې، اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل، ته په ما ډېره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم، مګر ته په ځان مینه یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز در ښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بېلې کړې دي، دغسې سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بېل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسې داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ډاکټر صاحب، تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسې لنډې لنډې کیسې لیکئ، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
د کیسې ما همیش وک په وک په لیکلې دي، داسې په یوه وار مې نه دي لیکلې. چې کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا مې بیا راخیستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغیر هم پکې راغلی په دا کیسه کې، تر اوسه پورې ما پرې کړې.
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالې دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول، یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمله ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي، مستقیم چاته ما ګوته نه بینی ولی، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي، تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم، که بیا هغه نه و بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه ناڅه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم، یو مخ بلې خوا ته نه وزم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنی، په هغه کې هم داسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوستی هم ده
هغه کتاب؟ په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات د هغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو، خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی: وای زورور څوک دی، غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځان ته یې وویل په هوا کې ته غښتلی یې په ځمکه زه، بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشې نیوای، زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ، په خواږه اواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل د ځورولو خوند اخلي هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې، یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه، او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده، یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي، یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابل هغه غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځان یې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي، او دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیسه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیسه کې ځاڼه انتخاب کړی اوسي، هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې، یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې، کله کله ډېره وارخطا ښکاري. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زن یې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه، پرېږدېدلې غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه. دغه د تلې چې یوه پله اس کسی بله ټیره سي، دا همداسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دي. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
زما مقصد په دې کې دا و چې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستی به درلود او دوی پلې به ولې په هغه کې به بیا رشمی راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال دا ده که دې لږ هم د خپل لاسته حرکت ورکو، دا د لاس اخیر ایسې ته چې دغه د ترازو دي شاهین دا پورته مټی د په لاس کې نیولی وي، نو که کم هم لاس ورکې دې ته ډنډۍ وایي، که ماځم دا لاس کیکاږې نو هلته ډېر وزن پورته کوي. دا یوې خواته چې هر څومره مال بیا وراچوي هغه ورسره پورته کوي.
کورو مدان ډاکټر صاحب، یوه بله کیسه هم راته ولولیه.
زما د یوه بلې کیسې عنوان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخیستې وې، رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پاڼ تر بیخ لاندې شوې. پاڼ په خواره خوله وویل، تاسې مې تر بیخ مه لاندې کیږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تېر، د پاڼ سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دي. یو باور خدا ده چې وایي له دغو سره شیشه کی. دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وایي زرې. کور مدان ډاکټر صاحب، دا راته ووایاستئ چې تر اوسه به م څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې ما له ځان سره ساتلي دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخه سوله. نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نور یې هم شته دي. نو په دې هیله چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډېره مننه. کورو مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
کرده ګلو د ښاغلي درویش دورانی وروستۍ شعري ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګې څخه یو نظم د تاریخ یوه پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار باراکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یوه پاڼه. دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو. دھاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو. دی یرغلگرو غوش چی واخلی دادارا پلاس کی. بیا با پزور ورننوزی دی پریتی وطن تا چی اول واخلی دا حق دا دروازه پلاس کی. خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی. یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه، دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر. چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو، چلاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر. دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و، مګر په مړو یې د دوی کړل کډي ډک په هنر. چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې، د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره. ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار دپاره. چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار دپاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار دپاره. چې څومره وخت ته اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده، دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه. د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه. چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه. د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول وس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه.
நந்த வசன் படோரே சாமா சூரிய நரேவ்ரஜே தாக்கு ஜெயலன்கி தாத்தம் சிக்கி தனாவோன மஸ்தி நாசனேனியோ சாந்தமயு வேஷ்மு மஸ்தி நாசனேனி சத தக்திர் பஜவுல நோ தடலைவாம வஸ்வமோர்தமேனி நந்த வசன் பலூரே சாமா மஸ்தி நாசனேனி தாய்க்கு ஜெயலன்கி தாதம் ஜெக்கி தன்னாவோன மஸ்தி நாசனேனியோ முசாபரி மிஜட நாசக்கட மஸ்தி நாசனேனி சித்தஸ்வதன் ராயாதவம் ஷடாரதேன வஸ்வமோர்தமேனி சித்தஸ்வதன் ராயாதவம் ஷடாரதேன வஸ்வமோர்தமேனி நந்த வசன் பலூரே சாமா மஸ்தி நாசனேனி தாக்கு ஜெயலன்கி தாதம் ஜெக்கி தன்னாவோன சூரிய நரேவ்ரஜே முசாபரி திடேரவக்ட மஸ்தி நாசனேனி நுர்தின சிப்பக்பல் வதன் வஷமையன வஸ்வமோர்தமேனி நுர்தின சிப்பக்பல் வதன் வஷமையன தூரினரைவுரஜே நந்த ஜானாந்தி தந்த சாமா தூரினரைவுரஜே தாக்கு ஜெயலன்கி தாதம் ஜெக்கி தன்னாவோன மஸ்தி கலந்தரையோ ¶¶ وطن د شوځوانانو ځای دی مست نزنی وطن د شوځوانانو ځای دی مست نزنی پکې پرات دی افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می پکې پرات دی افغانان د ننګ میډو وسوم پورته می نند وطن پلورې سما مست نزنی پای کو دلن کې دا دم زه کې تنا وونه سور نری وځي نند جانان دې تن سما مست نزنی.